هغوی خو نور هم د خوندیتوب احساس نه کوي. دا خپله یوه ستونزه ده.
که راسو د تاسو شخصي ژوند ته څومره بدلون مو په ژوند کې راغی؟
اولس موږ ژوند کې خو ډېر بدلون راغلی ده، ځکه کوم څه موږ مخکې ولو هر څه ته مو لاسرسی درلودی، نو هغه اوس نشته. تر ټولو غټ څه چې دی، دا انسان خپل ځان خوندي نه ګڼه.
که په دې وغږېږو چې مثلا د افغانستان ښځې مخکې په حجاب وي، افغانستان اسلامي مملکت دی، دغه اضافه قویداد قیدګیری د طالبانو لخوا ولې؟
بلکل، افغانستان مخکې هم یو اسلامي هیواد و، اوس هم یو اسلامي هیواد دی، نو د ملایانو نظام دی، نو ښځې دې باید دننه په کورو کې واوسي، نو هغه د ښځو ستونزې دی نه ویني. البته
افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوي دي، یو شمېر مېرمنې کونډې شوي دي، ځینې په کور کې نارینه نه لري یا بهر تللي. دغه ښځو باندې چې دوی قیدګیري راولي، په کور کې نه وي، د دوی خرڅ، مصرف، ډوډۍ، دا مسایل څنګه کېږي؟ تاسو په وطن کې یاستئ، له نږدې نه وینئ، خپل د سترګو لیدلی حال راته ووایه.
ولله دا ډېره سخته ده د هغو ښځو لپاره سي انسان درک کی. دا ډېره سخته ده چې هغوی نارینه نه لري د کور، یا بیرون دي او یا اکثره مړه دي، شهیدان شوي دي په دې جګړو کې، په هغو کې یا څوک نادرکه دي. نو دا ډېره ستونزمن حالت ده. زیاتره هغه ښځې اوس فقر ته احتیاج شوي دي، فقر کوي، په کورو کې منزل کوي، د خلکو کالي منځوا کوه. نو د هغوی ژوند ډېر هم سخت ده واقعیت هم، چې کوم موږ وینو زیاتره یې فقر ته احتیاج شوي دي.
تاسو د یوې مېرمنې په صفت څومره خفه کېږئ، څومره ورته ځورېږئ چې داسې حالت وینئ؟
ډېره خفه کېږم کله چې د ښځو داسې وضعیت وینم، ځکه زه پخپله احساسوم، زه پخپله یوه ښځه یم، دا پخپله موږ احساسوو چې دی څومره درد لري او څومره سخته ده زندگی، او د هغو دپاره په خاصه ډول چې کوم فکر کوي، هغه ځوانې ځوانې ښځې او دوی بله لار نه لري چې دوی تېرسک ګټلو یو څه ولري، نو دوی فکر ته احتیاج ده. واقعیا ستونزمنه ده.
که دا وضعیت همداسې پاتې شي، د افغانستان راتلونکی تاسو څه رقم وینئ؟
که دا وضعیت داسې پاتې شي، د افغانستان وضعیت یو سخت حالت ته ځي. واقعیا هم یو نسل د تباهۍ لور ته روان ده، یو سخت حالت ته روان ده.
څه ویل لرئ اوسني حاکم نظام ته؟
ویل دا لروسي اوسني حاکم نظام باید دومره سختګیري ونه کړي. هر څه خدای پاک ښکاره ویلي دي، خو نن د ښځو مجبوریت باید درک سي. هغوی ته باید لومړی سر کې خو تعلیم ورته باید پوهنتونونه مکتبونه ورته پرېږدي، بیا هغوی ته باید د کار زمینې مساعدې کړي، ځکه چې اکثره ښځې کونډې دي، هغوی نارینه نه لري، باید ورته کاري زمینې مساعدې کړي. کومې چې په فقر کې دي، هغوی ته باید د هغوی د ماشومانو، د هغوی ښځو باید غم وخوړل سي، سي کورونه او د هغوی د رس ګټلو یو څه باید ورته ورکړل سي.
ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
تاسو نه مننه.
د طالبانو د حکومت دا قانون چې وایي د ښځو ټول مخ دې پوره پټ وي، د هغو ښځو ستونزې څو برابره ورزیاتې کړي چې دوی په بېلابېلو ناروغیو لکه سالنډۍ اخته دي. دوی وایي چې خپل ټول مخ نشي پټولی، اوس ډاکټر ته هم نشي ورتلی. د کابل ښار یوه اوسیدونکې زهره جنت وایي چې په کارتي چار کې په خپلو سترګو ولیدل چې طالبانو یوه سپین سرې مېرمن چې کورنۍ ته یې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره اوبه خرڅولې، د دې لپاره چې غږ یې خلکو اورېده اوبه یې ورته چپه کړې او دا یې په زوره کور ته ولېږله.
تېره ورځ کارتي چار ته تلمه، یوه ښځه وه، دې اوبه خرڅولې او د مازیګر ټیم، او دا ډېره داسې مایوس وه. په دې کې ورته یو طالب ډېر زیات غوسه شو او د اوبو دا کراچۍ ورته په لغته وواله چې زه د دې نه پاسېږه، د اوبه د جمع که دېز نه لاړ شه. ما واقعیا هلته وژړل، خولی ځکه نه لري، هغو یو څوک نه لري، هغو مجبور دی خپله همت وکړي، خپله کار وکړي. خال ستا له خوا نه خو څه مرسته نشته، د حکومت چې مرسته نشي کولی، هغو خو مجبور دي، ځکه کونډې او یتیمان ډېر دي، د خپلې حلال روزي پیدا کولو لپاره به یوه لاره لټوي. نو هغو دپاره خو بیخي ډېره زیاته سخته شوې ده، ځکه ټولو ته عموما سخته ده. عموما په افغانستان کې د نجونو تعداد، د ښځو تعداد ډېر دی، نو هغوی چې بیخي سرپرست نه لري، هغوی چې محرم نه لري، هغوی دپاره خو چا خبره دلته ژوند بیخي بند شو، ځکه څه وکړي؟ هیڅ لاره نشته دی، او دا چې بیا د تاوتریخوالي څخه کار اخلي، حتی ویل شوي وو که دا عملي نه کړي نو موږ به د وهلو ټکولو او درو څخه کار واخلو. نو زه خو نه پوهېږم چې دوی ولې دومره فکر نه لري دغه یتیمانو په اړه، دغه کونډو په اړه، دغه نجونو په اړه چې دوی سرپرست نه لري، دوی څه وکړي، اخر چیرته لاړ شي؟ خو همدا وطن دی، همدلته پیدا شوی دي، دوی هم حق لري. زه خو نه پوهېږم دوی په ذهن کې څه دي او څه رقم دسیسه لري. د هغوی دپاره ژوند بیخي چا خبره لاسه ورکړې او ځان یې بللی دی. نو همداسې تنا دا نه، زیاتره داسې خورګانې دي، داسې کونډې دي چې خپله کلاسیک کراچۍ چلوي، هغه وزنونه چې سړي یا نارینه پورته کوي دوی هغه وزنونه وړي، یا هغه سخت کار کوي. دوی دومره غیرت لري چې د خپل رزق دپاره، خپل ماشومان لپاره خپله کار کوي، حتی په حجاب کې، په ماسک کې، په پټ مخ کې، که چادري وایي خو چادري هم ورسره، زموږ افغانانو خو زه منلې ده. خو بیا هم دا ځینې ټکي یا ځینې نقطې چې ډېرې دردونکې دي، نو د ژوند هیله یا امید بیخي انسان د لاسه ورکوي.
بله، څه فکر کوي دوی ولې له افغان میرمنو سره داسې یو چار چلان کوي؟ هغه چې غواړي خپلې کورنۍ ته مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، لکه تاسو چې ویل اوبه خرڅوي، هغه ته هم نه پرېږدي. دوی د تاسو په نظر، د تاسو په فکر ولې له افغان میرمنو سره داسې کوي؟
لکه څنګه چې موږ پیږو، دا درې کاله کېږي چې دوی راغلي دي، او زموږ پوښتنه هم همدا ده چې ولې ولې دلیل څه دی؟ موږ خو د همدې وطن لورګانې، دلته پیدا شوي، دلته حق لرو، پلرونه نیکونه مو د دې ځای څخه وو، نو زموږ نه دا حقوق او حق ولې اخیستل کېږي؟ موږ هم همدا پوښتنه لرو چې ولې تر درې کالو پورې، تر اوسه زموږ دا پوښتنه نه ده جواب شوې چې موږ ته څوک د دې یو منطقي دلیل ووایي چې په دې اساس باندې. او ځکه کله چې طالبان راغلل، د هغې څخه وروسته ما یو کال پوهنتون ووی، او تعلیم یو ځای څخه بعض اشخاص راتلل، موږ باندې هلته هم ځینې ډېر قیدات اېښي وو، پوهنتون ته ننوتلو هر څه. نو هلته یو غونډه وه، زه په غونډه کې پورته شوم، د هغې څخه ما یو پوښتنه وکړله. راغلی وو د لوړو زده کړو معاونو فکر کومه، نو ویل چې موږ غواړو مری عدالت وکړو، او تاسو ته موږ په تورو شپو راځو، موږ په ورځو راځو، موږ ستاسو حال پوښتنه کوو. حال دا چې زموږ وضعیت هلته ډېر خراب و، موږ طالبان په وخت کې درس وو او ډېر مشکلاتو سره مخ وو. نو ما ډېر په یو هغه شکل د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسو فقط موږ ته د دیوالي جواب ووایئ، چې دا ولي جواب که تاسو هغه وخت کې زموږ ژورنالیزم پوهنځی بند کړی وو، انجینرۍ پوهنځی او څو پوهنځی په انجینو بند کړي وو. نو ما د دې دلیل پوښتنه ورنه وکړه چې دا دلیل ولې تاسو ژورنالیزم پوهنځی بند کړو، آیا دې کې څه ګناه ده؟ که ګناه یې، ولې مو په هلکانو بند نه کړو، یوازې مو په انجینو بند کړو؟ انجینرۍ کې کوم کفر یې، خو ولې هلکان هم کافران کېږي؟ ولې مو په هغو نه دی بند کړی، په موږ مو بند کړو؟ حتی هغې مخامخ ما ته د دیوالې جواب ونه ویو چې ما خپل جواب ترلاسه کړی وی چې ولې. همدا پوښتنه موږ هم لرو، همدا غوښتنه موږ هم لرو چې موږ ته د یو منطقي دلیل ووایي، موږ ته دې ووایي چې په دغه دلیل، په دغه اساس باندې ښه حجاب وکړه، خو حجاب مې وکړو، پټه زه خو پټه زما، خبرې مه کوو، خبرې نه کوم. که نه بیا هم زه نه پوهېږم چې اصلا ښځو سره د دورانه ولې دومره دا، او ټول قیدات یا ټول ټکي زیاتره په ښځو باندې ولې عملي کېږي داسې قیدات یا په نظراتو کې؟ که د سړو دپاره ذکر هم شي، په سړو باندې دومره ژبر او زور نشته لکه څنګه چې په ښځو باندې ژبر او زور دی. نو همدا پوښتنه او همدا غږ زموږ هم دی چې ولې، اخر ولې زموږ ګناه څه ده؟ دا چې افغان نجونې، دا چې په افغانستان کې پیدا شوي، دا چې پښتنې دلته په حیا او پرده کې د اسلام په چوکاټ کې ژوند کوو، هایا دا به موږ ګناه؟ موږ خپله د دې ولې جواب تر اوسه نه ده پیدا کړی. زما ته خپله شخصا دا ډېره دردوره ده چې زموږ غږ هم بندي شو، چې بیرون په کوڅو کې یا بیرون د کوم اړتیا لپاره موږ وزو، زموږ غږ باید وانه اوریدل شي، او زموږ په غږ باندې بندیز لګېدلی دی. ما ته خپله خصوصا ډېره دردوره ده، او ډېره زیاته سیخه ده، او سره د دې ټولو نجونو ته، د افغانستان ټولو ښځو ته ژوند بیخي ناهیله شوی دی، او په یو درد او په یو عذاب باندې بدل شوی دی. ځکه موږ هره ورځ دلته نوي فرمانونه، هره ورځ نوي قیدات وضع کېږي، او هغه یوازې د ښځو دپاره، که نه نو دې لپاره موږ په دې کې ډېر زیات درد وینو. ما دپاره ډېره دردوره وه کله چې ما دا نوي قیدات یا قانونونه وکتل، سم ډېر زیات و، خو په دې کې ډېر زیات د ښځو په اړه او د ښځو په اړه ډېره یادونه شوې وه، ولې مجرم یوازې همدا ښځې دي. او ما ته خپله دا ټکي سم ډېر دردوره و چې ښځې غږ حرام دی، او ښځه باید بیرون حتی خبرې ونه کړي. ښه، زه خو بیرون نه وځم، زه ناروغ یم، زه ډاکټر ته لاړ شم، خپله ستونزه څنګه ووایم؟ ما په دې باندې یوه لیکنه هم کړې وه، کله زه بیرون ځم، که زه د خط نه استفاده وکړم، که یو دوکاندار ته زه خط ولیکم، یا یو موټروان ته چې ما تر دې ځایه ورسوه، نو هغه خاص زیاتره خلک دلته بې سواده دي، حتی په خط او په لیک باندې نه پوهېږي، نو زه مجبور یم زمې غږ اوچت کړم یا خبرې وکړم. خو دا ځینې ټکي دومره دردوره شي، دومره حتی چا خبره خپل جنسیت نه دی کرکه اوسي چې زه دومره بده یم یا زه دومره حق نه لرم چې حتی زما په غږ باندې بعد بیرون خبرې ونه کړم. نو لکه څنګه چې تېر وختونه دا درې کاله مونږ داسې په درد او عذاب کې تېر کړل، ورځ په ورځ دا ډېرېدونکي دي او مونږ ته نور مشکلات ډېرېږي.
بله، دا قانون چې تصویب سه چې د ښځې غږ باید ونه اورېدل شي، د ښځې مخ باید مکمل پټوي، دغه له دې قانون وروسته خو یو څه وخت تېر سوی ده، د طالبان حکومت دا څومره جدي نیسي او څومره یې په ښځو باندې عملي کوي؟
دا چې داسې یوه ماده ذکر کړې ده چې د ښځو غږ هم ارام دی که نه، دو بیرون باید خبرې ونه کړي. زموږ خویندې په ولایتونو کې دا قیدات ډېر جدي نیول شوي دي، خو خپله کابل په مرکز کې دومره لا نه دي جدي شوي، او حتی د دې اشدار هم په ولایتونو کې ورکول شوی دی. که چېرته دا عملي نه شي نو مونږ به د وهلو ټکولو او درود څخه کار واخلو. نو په ولایتونو کې خو له پخوا څخه هم ډېر زیات قیدات کلک وو او ډېر زیات عملي کېدل، که نه ځکه هغه بېچارهګۍ ډېرې خلک بې سواده دي او هر رقم ظلم او وحشت زغمي، ځکه مجبوري مونږ هم دلته. نو دا هم نیول شوي دي په نظر کې. خو د کابل وضعیت چې دی اوس په موټر کې یوازې درې انجونې باید پورته شي یا محرم ولري، او کمې انجونې چې مثلا دوه نفره اوسي یو نفر اوسي هغې ته اجازه نشته دی چې پورته شي. نو د دې قیدات چې کوم وضع شوي دي دې په عملي کولو باندې هم ناست دي او دا عملي کوي.
ښځې څومره تر زیات فشار لاندې دي له دې وروستي قانون وروسته؟
که زه وایم په 100% کې ښځینه 90% یا 100% تر فشار لاندې دي، نو زما دا خبره به دروغ نه وي. ډېر یو رقم شوی ما چې ولې زه حق نه لرم، حتی د هېڅ حتی زما غږ حرام شو، غږ دې حرام دی، خبرې مه کوه. خپله فکر وکړه څومره به دردوري. زه خو همیشه فکر کوم که زموږ ګورونه یا زموږ دا حکومت غړي همدې ته فکر وکړي او همدغه دوسیه یا همدغه خبره په ځان باندې عملي کړي، دوته به څومره سخته وي. خو دا مقابل لور ته فکر نه کوي چې ولې نجونې زړه نه لري، ښځې زړه نه لري، ځکه ډېرې زیاتې د فشار لاندې دي او ژوند ډېر زیات تریخ شوی دی. باور وکړئ ټول د رواني تکلیفونو سره اخته دي. په کور کې د ورځې دوه درې ځلې ژاړم، زړه تنګونونو سره، بد وضعیت سره مخ دي، ډېر زیاتې د فشار لاندې دي. په سلو کې زه وایم مثلا فیصدم تر فشار لاندې، نو دا خبره به غلطه نه وي.
ښځې چې مثلا د افغانستان په دې اوږدو جګړو ناخوالو کې د کورنۍ نارینه له لاسه ورکړي، کونډې دي یا نارینه نه لري، په سفر تللي دي، دوی څنګه کوي خپل ژوند سره رقم مخکې بیایي؟ اوسې دوی نه پرېږدي چې بېمارامه راووځي او غږ یېم پورته نه سي، او دا مسایل ورته زیات کړي. د غو حالت څه رقم ده؟
دا خبره چې د یادونه وکړه دا ډېره دردوره یا ډېره د جګرخونۍ خبره ده، ځکه په افغانستان کې ډېری خلک چې دي په کور کې زیاتره ښځې دي، زیاتره انجونې دي، په دې تاوتریخوالو کې زیاتره کونډې دي، یتیمان دي.
کراسو دې ته چې د طالبانو له وروستي قانون وروسته چې وایي غږ دې نه اورېدل کېږي مخ دې پوره پوښي، افغان مېرمنې څومره په دې توانېدلې چې دا قانون ورته عملي کړي؟
لکه څنګه چې زما په شمول ټولې زموږ انجونې یا ښځې چې په افغانستان کې ژوند کوي، دوی په دې اساس باندې په ځان باندې ډېر فشار هم راولي او ډېر دغه کومه غوښتنې چې دوی لري دوی دا منیم، په دې اساس باندې چې دوی باندې غږونه کې یا هغه کول یا خرابه خبره کول هم یو ننګ دی دلته، یو انسان د سوال لاندې راځي. نو دې په اساس باندې که مخکې به زه له کور څخه وتلم، ما به دوه درې متره زړوکې په سر کوو. باور وکړئ د طالبان د راتګ سره ما ډېر غټې جاب او شپږو متره زړوکې ما ته مور اغوستی دی، یا ساده ټیکري زغته او موضوع یو نقاب اچومه. په دې اساس چې دا ما ته غږونه کې او تر پوښتنې لاندې رانه شي، دلته که هر قانون ویل کېږي نو دو انجونې یا ښځې منی، سمه ده که حجاب اوسي دوی منی، که هر څه اوسي دوی منی، خو دا بعضې قانونونه چې حتی وایي غږ دې مه پورته کوه، خولې زه خو مشکل لرم، ازي او ډاکټر سره ازي او دوکاندار سره ازي او بازار کې څنګه خبره وکړمه، بې بغیر له هغې چې ته باید محرم ولري. ښځه محرم نه لرم، زه محرم له کوم ځای څخه کوم، زما پلار نشته، زما ورور نشته دی، مګر په دې دلیل هم درته څه نه وایي. حتی که باس ورسره وکړي په دې لاره کې چې مثلا بعضې ترافیکي یا بعضې طالبان ولاړي چې درته ورته ووي ولې بي محرمه راوتي ته چې ورته ووي چې زما ورور نشته زما پلار نشته زه یتیمه زه څه وکړم د دې دپاسه درته ووي چې زه یو څو شلاقه دوامه زه لاړ شه په کور کې کښېنه داسې درته نه وایي چې ښه خور ته خو مشکل لري که نه په دې احساس هم درته یوه بده خبره درته کوي او درته ووي چې مخې نه مې تېر شه زه لاړ شه کور کې دې کښېنه نو په دې ولې یا په دې دلیل موږ هم نه پچ ولې دومره وحشت او دومره ظلم ځکه هر انسان که یو منطقي فکر ولري یا د حکومت حاکمانو سي دو خو باید ډېر لوړ لوړ فکرونه ولري او دا په ذهن کې و سمه ده زه نه وځمه کور نه زه په کور کې کښېنمه زه پلان نه لرمه زه ورور نه لرمه ته ماته زما رزق راوړي ته ماته زما نفقه راوړي خو نه غم را سره نه مني که نه شکر چې زمونږ سا یا زمونږ سا اخیستل د الله جل جلاله په لاس کښې دي که د دو په وسه کښې وه نو دو به ویلی چې ښځې د سا نه اخلي دو د اکسیجن نه تنفس کوي دا د یوازې د سړو دپاره اوسي او سړی دې دلته سا اخلي دو به تر دې حده موږ ته قویدات ټاکلي وو
ډېره زیاته مننه خور تاسو ژوندی او سلامته اوسئ
هیله کومه مننه فرشته جان تاسو څخه هم کور ودان
درنو دوستانو نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ د واټساپ شمیره ده 00420211640 په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو تر بیا ښې چارې
د ازادي میلمه کپر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو پسې ګرځي نو د دوو ځوانانو لمستو اتنونو سره به خامخا مخامخ شي چې دواړه اوږدې ګارګوټۍ څڼې لري یو مخکې او دوهم ور پسې وي او کله کله وار هم سره بدلوي چې د اتن په سر کې وي محمد شهزاد خان نومیږي او د تره زوی محمد یار ورپسې وي دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نګر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلې پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي خو د اتن د پروګرامونو لپاره ډېر کله کوټې لورلایي او د جنوبي پښتونخوا نورو سیمو ته ځي شهزاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي خو دوی اصلا اتڼچیان دي او څو ډول اتڼونه په ډېر مهارت سره کوي دوی له اتڼ سره څڼې هم غورځوي کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي داسې چې نړیوالې جمناستیکي او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي او ورسره یې له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي ډیری وخت نور کسان چې له اتڼ سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتڼ نه ورګډیږي ښایي ویریږي به چې د دوی اتڼ ورخراب نه کړي سلامونه او ښې چارې زه احمد تکل د دې خپرونې کوربه یم او شهزاد خان د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه دی له خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لومړی خپل ځان را وپیژني
السلام علیکم نیکې هیلې او احترامات ټولو درنو ملګرو ته زه اوسېدلی په پنجاب کې یم پیدایش مې د پنجاب ده او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم سلیمان خیل کې اوسېدلی یم سلیمان خیل ډېر غټ شاخ ده د لب لور لایي کې هم ډېر کور نه دی پنجاب کې هم بېخي ډېر دی او عزیزان قریبان سمې دي اکاګان سو لکه ماماګان ده چې د ټول په کوټه کې اوسي پنجاب کې بس یو اکام را سره اوسي یا که کور دی یو زموږ کور ده
ښوونځي ته تللی یعنې درس سبق ښوونځی پوهنتون دي ویلي
مکتب څه ده احمد بای مکتب خو دا چې د کور خرجاتو بابا مسپینجری وو کار ناس وکول شوق مې درلود چې ویلم وای یو لس جمعه او یو نوکری سرکاری نوکری سرکاری ملازمت حاصل کړی وای. کوشش مو ډېر و خو د رب دغسې نه و منظوره د کور اخراجات و بابا مو سپین ږیری و د تعلیم پیسې اخراجات نه سوی برابرېدی سره. او بل سلور جماعت ما په سرکاری سکول کې ویلې ده او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلې ده. اته جماعت د اتم جماعت پیپر ورکړو د بورډ امتحان ورکو هغه نه وروسته چې کرونا ولګېده بس زیاته چټیانې شوې هغه نه وروسته د کور اخراجات شې سر کم سو کاروبار نه سر مت هم سو. نو لاغنه بعد بیا ما سکول لکو بس نو خپل کار روزګار ته ملاس واچولو. اول مې ریډیو چلوله لاغنه وروسته مې لاتن سره داسې بس یو شوقي طور مینه پیدا سوه. بس زیاتم بس اتن پسې زده کو پسې پیل مې کو استاد مې نه درلودو نه مې استاد ته اتن اسان زده کېږي چې سړی په خپله یو څو مازغه درودلود ولری اتن اسانم ده او د نوي سړي دپاره مشکلم ده چې د نوی اتن زده کوي له نوی بیکشي وځي ولې زده به سټپ بای سټپ راځي.
مننه شهزاد خان. له اتن سره دې له کله راهیسې مینه پیدا شوه؟
احمد بای اتن خو داسې کیسه وه چې موږ کوچني وورې خو دا کیسې نه وې چې لږ راغړ سو بس کله مې سکول لکو بس نو بیا مې اتن ته مخ ور واړو بس اتن مې شروع کړو د شوق په خاطر او د پښتنو یو کلتور او چې یو کلچر پښتنو ده د دې دپاره سړی راسه خدمت وکړو د پښتنو دپاره په دغه هیله هم بس اتن شروع کړو.
او اتن د خپل زده کړې کې د استاد هم درلود؟
او د اتن سدا زما استاد نسته ما په خپل زده کړې ده د شوق په تور. او اتن زده کړه اسانه هم ده او سخته هم ده دا به لکه د اتن داسې لکه سټپ بای سټپ راځي لکه ګنتی چې له اوله ترې سو پورې اګه یا 1000 په داسې لیول په لاغه به راځي بغیر لیول سے راشی آلت سر چپی سے ڈول پی وسی تپ پل سے اتن ڈیر سر گڈے جی نو دا اتن سے دا استاذی وکی ہم شد او لیکن ما بے استاد دا کڑے استاد نہ لرم او اتن استاذی غواڑے بالکل غواڑے انجانا سڑی دپارا ڈیر مشکلات تسی دا کبھی دا اول وار دا سی دا دا سوکا سوکا سړی په خپل دغه زده کوي په مزغو داسې ویډیو ته ګورې هم زده کولی شې که دغه چې پروګرام ته ځې هم خلکو ته وګورې اتڼ ته وګورې ډول ته وګورې قدمو ته وګورې داسې هم زده کولی شې.
شهزاد خان ما لیدلی دي چې ډېر کسان کله کله په اتڼ کې له ډلې سره نه ځي یعنی یو ډول لنډه یو وایم ښه اتڼ یې نه وي زده نو اتڼ په زحمت زده کیږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نشته؟
اتڼ څه دی احمد بھائی؟ اتڼ مشکل هم نه ده او مشکل هم ده. اتڼ کې څو قسمه اتڼونه راځي احمد بھائی لکه زازی اتن ورته وایي دوه چرخ اتن ورته وایي سلور چرخ اتن ورته وایي اته چرخ اتن ورته وایي پنځه چرخ اتن ورته وایي او یو چرخ اتن ورته وایي. په دې کې څو قسم اتنونه دي. موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتن چې څوک رانه غواړي موږ زده ده زازی اتن سو ناصری اتن سو سلور چرخ اتن سو ملاخیلی اتن سو کرباغی اتن سو دغه سٹیپ بای سٹیپ اتنونه چې لکه ما چې ما مخکې درته ویلم په دې کې رقم رقم اتنونه راځي او په دې کې زیات مشکل اتن چې ده ازازی د سده نیو سړی د پاره ډیر مشکلی نورز د کیزي او زمر زما خود سر زما فیورټ اتن سي د ازازی اتن دا ډیر خوند راکې په هر میدان په هر ځای سي مش پروګرام کوو نو دا غتن خام خاپه کې کوو.
مننه شہزاد خان، سندرې او موسیقي د هم زده دي کنا یوازې هم دې اندا تند چې کوي
د موسیقي سندر د پاره؟ خو زما 2020 کې بس شوق را پورته سو سړې راس د باجم وای لیر لیر بیا احمد بھائی موږ کوچانه کې اوسو په پنجاب کې سلیمان خېلو کې اوسو سلیمان خېلو کې اکثر دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډېر دوی ته خوند ورکوي او ډېر دوی ته شور لګیږي نه او داسې دوی بس دا ساده ډول باجا دا تنه دوی ته ډېر ښه خوند ورکوي او باجا مو بس دې دې فرض ده کاسې شوق مې هم درلود خوند را کولو داسې بعض اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې پریشان یې بیا سړی کښین ورته 5 منټه سړی ورته کښین ټیم ورکې سړی طبیعت پې سم سي نه سوچ یې لږ بدل سي سړی داسې لږ باجه وایي استادي بیا کوم باجه سې ده بې استاده نه زده کېږي نه بې استاده سړی استاد کېږي سندره موسیقي دا استادي غواړي دا اس کله به استاد نزد کیږي نه به استاد سړی استاد کیږي اتن سي دا اتن لا دونه د غن پروانه لري لیکن کوم سي پروگرام موسیقي س आवाजونو سو دغه شاګرد غواړي.
ډیره زیاته مننه قدر منوریدونکو له ازادي رادیو د ازادي میلمه ځنګړې مرکه اوري. زما میلمه اتن چی شہزاد خان دی. شہزاد خان، ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خبريږي، له تاسو سره یو بل ځوان چې دغه هم وګدي څنی دی کټ مټ ستاسو په شان او ډیر په څیر کم سره ورته یست په تنونو کې اکثرا در سره یو ځای وي، دا ځوان څوک دی؟
خپل ځوان چې لما سره ګډیږي په کوم اتن په کوم دغه کې یوټیوب کې څه زو ورکوم ویډیوګانې او فیسبوک پاڼه باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې څه زور کوم لما سر چې کوم یو ځان کوي دا هغه زما د کا زوی دا هغه زو بیا په یو ځای تڼو نه کوو هر ځای ته زو نو لکه زاو دای چې داسې په طبیعت سره پوی په اتن کې په قدم سره پوی چې دی په کومال خاوړي بس ما له معاملې اشاره راکې بس ما سر خلاصې دی دو دې چرخ ته اوړي او دې چخته راوړي نو په دې شي زما سر خلاصې زو دې طبیعت ډېر سره پوی په اتن کې په دا پروګرامو کې او کله چې داسې ناوله د سړی را مرګری شي نو لږ غسر موږ ډېر مشکلات یې ولې هغه موږ ناوله د یو موږ او دې داسې په قدم نه سره پو او دې سره سره بیا ما لږ ټینشن نه
شہزاد خان اکثر تڼونه ستاسو د سیخکاری چې د ودونو او خوخیو په محفلونو کې وي تاسو کوم دفتر لري مرکز لري بیا خلک مراجعه درته کوي او که په خپل ورځي یعنی د تاسو څرخه د محفلونو ته ورځي او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي؟
احمد بھائی دادا سي سه موږ دفتر نه لرو په پنجاب کې اوسو وخت یې مدوري تر کړی ده د دې دفتر نه لر فلال هغه په خاطر د دې سه په پنجاب کې اوسېدلې ټیم وخت مدوري تر کړی ده او بل او پروګرامو ته چې موږ ځو احمد بھائی دا په ودو ته چې موږ ورځو دا پروګرامو کې نمبر راڅخه واخی په یو بل پروګرام ته راغلی موږ پروګرام وکړو بس بیا دوی نمبر راڅخه واخی نو بس داسې په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وکړي واټساپ باندې لا دغه سې ټلیفون راسره وکړي نو بیا موږ ټیم یې بس ټلیفون سره وکړو پروګرام ته ورسو اټینټ کړو پروګرام په ښه خوندور شایسته کور پروګرام ښه شایسته تیر کړو چې د موږ په وسپرې او د موږ سزدای اترنو نسو او صدا سندرې سوې دا ورته ډالو یو
بیا د دې اتن په بدل کې پیسې هم اخلي او ک بس په دوستۍ او په ملګرتیا باندې ورته اتن کوي.
احمد بھائی دا خدا سے دا قربانا دا مر سے خپلا اتن دے پارا ورزو چاہتا مش پیسے جنا خستے یار دوستی کے ورزو کن سے دے دی پروگرام سندر گاڑے رس و گاڑی او لا ڈلو نہ رس و گاڑی بیا مش پیسے اور تو وایو او بل دادا سے مرغری یاران دوستان سے مدی ایغو سرا مش پیسے نہ دی ویلے بس ورسو ورورا اغا دے دی شواز وانے دا کپڑی را کولے پیسی را کولے شی را کولو پیخ کے بیا مش سنور تو وایو خاطر دے دی سے یہ ہر سڑی خپل ماہند خپل سوچے دا لیکن سے کله را مرسا دی موسیقی وال لا سندرغاڑے لا ڈول باجے وال دا سی لمرسا خواڑے بیا آغا لمرسا پیسے خواڑے بیا مجا غوتا ہوا اس رو را دون پیسے لگی جی نو بیا مجھ وردو سی یار دوست میں ایغ سر مجھ سر ندا چوالے نم پا خپل دا سر طویل سی دون پیسے برا کئی لابا دون را کئی آغا دی دی خپل شزوانے دا او کوم چې موږ ته داسې پروګرام موسیقي والے او هغه پیسې بیا غواړي
د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. شهزاد خان مننه چې له ازادۍ رادیو سره د زړه خواله کوي. واده مو کړی؟ کورنۍ ماشومان بچیان لري؟
زما واده درې کال کې زما واده کړی دا درې کال زما د واده پوره شو او زما دوه بچیان دي مسره بچی ده او کسر بچی ده حالا دغه نورسته بس لواده نورسته ما ته دغه سی دی کاروبار حساس وسو دی کور دی بچانو دی دغون دی پیسې طلبو شو نو بس رو رو خواری مور سر کاجو لاس خواری مور سر کاجو دا لکه دا سی محنت مزدوری هم مور سر کاو پروگرامونه هم کاو دا سی نو سی خالی پروگرامو تا ناشو.
تاسو مخکې ویل چې اتنونه رنگ رنگ څو ډولونه لري او مثالونه مهم ورکړل. کدی اټنونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان یالتونو کې کدا ټول سره راټول کړی نو ټول ډولونه د شمیر د دې ډولونو در معلوم دی؟ البته دا پښتنه ځکه کوم چې افغان سیړونکو حبیب الله رفی یو وخت ویلی و چې اتنونه ما په خپل تر اوریدلی و چې اتنونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقي په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اتنو کې ستا ډېر قسمه اتنونه دي. اتنونه خو بیخي زیاتې یادېدلی نه دي لیکن صرف دا پنجاب کې زموږ په دا سلیمان خیل قوم کې سې کوم اتنونه ډېر ویل کېږي. دغه سی دی دا خو ما ته د اول فیل کو په دې کې اتا نه قسمه اتن سې ده دا زما تر سترګو وړاندې دا ما لیدلی دی او موږ په خپله دغسې قسمونه اتن کوو. دغه چې خیر ډېر قسمونه دي لکه دغه صاحب سې لیکلي وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه اتنونه سته خو لیکن موږ سې زیات اتنونه چوو زه او زما د اکا زوی موږ اته قسمه نه قسمه اتڼ اچوو. دغې نه زیات مو نه کله اچولی دی او نه اچوو تقریبا دغه لس قسمه اتڼونه جوړیږي. یو قسم اول چرخ ورته وایي بل ورته وایي کره باغی اتڼ بل ورته وایي دوه چرخه ناصری اتڼ بل پسې څلور چرخه اتڼ ملاخیله یې ورته وایي څلور چرخه هم ورته وایي بل پسې را تیر سه پنځه اړخه اتڼ زازی اتڼ او دی کې ورور زازی ته کې خیلې وای زازی مرته وای دی کې اته چر خاتن سو اب دی کې یو ناصری اتن راځي امو یو ورته وای د اتن سلیمان خیل کې راځي لوی اتن ورته وای د دوه قدم اتن دی کې داس یو لس قسمه اتنونه سي دی یو لس اتلس قسمه اتن دا خو مجل دې دی او پاتنو کې ستا زیات قسمه اتنونه ستا خو لیکن اغه زموږ مختنه دراغلي کوم چې موږ خپله اتڼ کوو او موږ یې خپله لیدلی دي نو داسې دي دا اتڼ نه قسمه اتڼونه دي. او زیات ستا بالکل ستا رقم رقم اتنون ستا بلوچی پنجابی سره کې هر قسم ځان ته خپل خپل اتن ده.
شهزاد خان په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتن او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري، او حتی اتنچیانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته وایي؟
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي، خو په دې کې چې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري، تعلیم یافته خلک ډیر قدر کوي، خروټ ځوانان چې دي ډیر قدرمند دي، ورته ډیر قدر لري. داسې ټول قومونه قدر لري، لکه سلیمان خیل شخص د ناصر خلک سو ټوله قدر لري، لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک بعضې ځینې خلک راځي ورور چې هغه ډیر سپک سترګه په ډیر سپک نظر ورته ګوري، بد ویل پسې کوي، لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ ده قربان. خو لیکن سلیمان خیل کوم چې سوره شاخونه دي او دا نور خروټ ناصر سدا څه قومونه دي، په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي، دغه سر سچیر چیر موږ پروګرامو ته راغلي یو، دغه ډیر شدر نستر غلطه کتلې دي، الله دې دې ته په شستر غو غوري. بعض خلکو کتاب ټولو قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډیر سپک نظر ګوري. خو موږ په هغه اړه باندې چاته نه ګورو، موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو. ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا، لیکن ډیر قدرمن خلک هم پکې ستا، زموږ ورونه دي ټول ډیر ښه درانه درانه خلک پکې ستا، ډیر قدر ورته لري دا موج کې دا. الله دې دې قدرمن کې سي دې موږ سپورټ کوي او دې دې موږ په کامیابی خوشاله وي. الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالی وساتي. دا خو نو د دې مینه ده احمد بھائی، وګوره ته په کوم ځای زه په کوم ځای، دا د دوی په دولت د دوی په سپورټ د دوی په مینه او د دوی په دغه باندې ما ته پرابطه وشوه. نو زه له دوی څخه ډیر خوشحاله یم، ډیر شکریا دوی ادا کوم، ډیر زیاته زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي او دوی د موږ دومره سپورټ کوي او دوی د موږ هره ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي. الله دې دوی قدرمن او خوشحاله لري. زما د یوټیوب چینل سے سونه مرګری دي، الله دې ټول خوشحاله او ژوند لري ټول پښتانه ورونه چې دوی ورور زموږ سپورټ کوي او زموږ او پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زه له دوی څخه ډیر ډیر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کور کلی ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري، څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل مرخان خیل ځوانان دي، په دې کې وخت تیر کړی دی. الله دې د دوی قدر وکړي، الله دې دوی ژوند لري. یاران دوستان مې دي، ښه دوستان یاران مې دي، داسې سترګه نه راته ګوري، یعنی لکه سپکه سترګه نه راته ګوري، داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وري وسو خپلوان مې دلی، خو موږ ته د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه درانه. او بل غم شادی کې راشیری کې اورورا شادی مو یې تر موږ مخکې دی تیاری، الله دې نه کوي چې داسې څه بل مسله یې دی تر موږ نه مخه تیار. نو داسې کلیوال داسې یاران دوستان داسې خلک مو دي چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري، د دې موسیقي لهاړې سدا باجی وال دې ډلو وال دې دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود، لکه خپل وینه، خپل حزیز قریب داسې مو بولي.
خپل شاگردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتند زده کوي؟
داسې کسه ده سدا اتانه موږ مخکې مچولې، خو مخکې موږ دا یوټیوب پانی نو جوړ کړې، فیسبوک پانی نو جوړ کړې، ټیک ټاک دا شی موږ نو جوړ کړی شه. په دې کې زموږ مشهورې لږ و، نه چا پیژندل نه چا لیدلې و، لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا هر سړی چرپن لا کوي، حال احوال وسر کوي او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه
اترنه اوستا شاګردان فلال نسته، خو خلک دا چې وایي چې دا زما ورور ده، لا زما دغه د لاندې دغه سي انډیوالان مرګري یاران دوستان یې هغه راته وایي، وایي شهزاد بای دا اترنه په موږ زده کا، او موږ حقیقت درته وایم احمد بای، موږ دا ورته ووایو چې یو خو موږ مصروفیات زیاتې پروګرامونه یې، بل د کور حساب لیولې، بل په دا بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو، په دې وجه چې نه میاشتې وري درې میاشتې دلی یو، په دې اړه باندې خلک راشي یار دوست خامخا راته وایي چې موږ ته دا پروګرامو کې دا شی رازده کړه، دا تن رازده کړه، خو هغه بس موږ ټیم نه ورکوو، موږ ټیم ورکوو بس غلطه یو څه ناڅه کار راپېښ شي، بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروفه یو، دې ته دومره توجه نه ده ورکړې، خلق وای شاګردان فلال نست.
مننه شهزاد خانه، ستاسو لپاره اتن یو هنر دی، یو مسلک دی، او کده پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بای اتن سزا اتن قربانا هنرم ده، او ما سي قربانا کړی ده، ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره، او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچا دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کړو، سړی داسې خدای مهربانه ده، د بل تر درېده، د بل تر وړو تر درېده، دا خپل کاروبار هم شه ده، نو دا کار چې ده دا ما په دې وجه شروع کړی ده، د روز د ډوډۍ د بچیانو ډوډۍ دپاره. او اتن هنرم ده، هنر په دې ده سزده یکی پکار درزی، یو سوک یار دوست، یو عزیز کریب تپ واده تا ورسی، او رشایسته یکی لادیو چا خواهشی سی دا شا تنین راولی، او پروگرام شایسته سی، نو پا دی حالا بانده اتن مازده کرده ده، سی دا هنرم ده، هنر که شک نسته، هنر خوم ده، او دی بچانو دی دوده روزی دی پاره هم شده، کور علات اخرجات، لسر زیاتو هغه مو په دې حاله باندې ما څخه سکول مکتب پاتې سو، او ما دا پروګرامونه سٹارټ کو.
کور مو ودان. شهزاد خان ورستې پښتنم دا ده چې ک شهزاد خان اتنچی نه وای نو څه به کول، دنده به څه وا او کار به څه کو؟
احمد بای دا څه ده، دا فکر بالکل ما کړی ده، اتنشي نه وای بیا خو زه په خپله بل هنرم لرم، بس په اغم لګیا یم، لږ مې داسې رسولی ده او لږ رانه پاته ده، اما هم کار سلمانی کار د ویښتانو جوړولو نه ده، ژیره جوړولو، نو بیا به مجبور و محنت مزدوري به م کوله، او محنت مزدوري ته به بیا مجبور اوس کوله، به مې سوچ مې کړی دی سړي که اتڼنه نه وای نو به بیا محنت مزدوري کوله، دا به مې خپل یو داسې پرچون دکان برابر او اوس مې نهت ته الله دې توفیق راکړي د نیکو، اول ما ته بیا ټولو مسلمانانو ته، په خپله مې دغه اراده ده چې خپل هنر زده کړم، لکه لا موسیقي، لا مکینکي، لا مثال بل داسې هنر زده کړم چې هغه نه خرابېږي او نه ختمېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه شهزاد خانه. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه په خبرونه کې ل اتنچی شهزاد خان سره خبرې اوریدې، اله د چې د مرکمو خوښ شوی وي، تر بیا د خدای پامان.
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان، اس میں ډیر غریبی داشن خاله، صبر وکړه خدای برا ولی دوران، اوس میں سخت ناچاری داشن خاله، اوس میں سخت ناچاری داشن خاله، صبر وکړه خدای برا ولی دوران،
سخت نا چاری دا شن خالے زما سخت نا چاری دا شن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خور